تو قدرمنو دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبری مجله واوریده د سهار 8 بجې دي. به هم اصلي شخصي خلقي ستاسو قربانه يم او تر دې وروسته د ازادي رادیو یو ست خبرونه پیلېږي. د خبرونه چې د سهار تر 9 بجو دوام کوي نیمایي برخې د ازادي پاتسپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو رپورټونه هم در اورو. د چین صدر اعظم وایي د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره باید نړیواله ټولنه زیاته مرسته وکړي او د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د وسلوالو حملو په ترڅ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي. نور موضوعات به هم در واورو خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ. وایند رضوان مراد.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي کې د شید افغانستان انتخابات دوهم ځل ته ووزی. ایتالیا د برتانیا د ټایمز رسپانه دا خبر چې د هیواد ځواکونه طالبانو ته د امنیت په بدل کې رشوت ورکوي به اساس او بل او د پاکستان حکومت له پرونی او بریدونو وروسته ویل سخت دریزو ته ماته ورکړي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا لپاره د افغانستان سفیر وایي هغه په دې باور دی چې کېدای شي د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنس د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. طیب جواد دا څرګندونه په واشنگتن کې په داسې حال کې کړې دي چې تمه ده د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د درغلیو په اړه له پلټونو وروسته سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. طیب جواد د حامد کرزی د ادارې لومړنی چارواکی دی چې وایي ډاکټر عبدالله بخی دومره رای ګټلې وي چې انتخابات دوهم ځل ته وباسي. نوموړي ویلي هغه په دې اړه چې هرومرو به انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره کیږي د انتخاباتو له کمیسون څخه کوم معلومات نه لري. د ایتالیا حکومت د برتانی ورسپانې هغه رپورت رد کړی دی چې ګواکې د ایتالیا خفیه اداره هغه وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان پر یوې سیمې کنټرول لري پیسې ورکوي څو په سیمه کې امنیت ټینګوي. د ایتالیا د صدر اعظم برلسکونی ادارې د ټایمز ورسپانې دغه رپورت بیخي بی اساسه وګڼه او د دفاع وزارت ویل دا رپورت بې معنا دی. ټایمز ورسپانې وایي ایتالیا د کابل په ختیځ کې په سروبي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ته په زرهاو ډالر ورکوي. ټایمز ورسپانې خپل رپورت کې د لویدیځو پوځي چارواکو ناټو د پوځي مقاماتو د تلیفونو مکالمو پر اساس د رشوت خبر خپور کړی دی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په کابل او یو شمېر نور ښارونو کې د ډیجیټل میټرونو د لګولو پلان لري څو د برېښنا په برخه کې د تقلب مخه ونیسي. د اوبو او برېښنا وزیر د پنجشنبې په ورځ له هندي کمپنۍ سره د دغو میټرونو په باب یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به په کابل او مزار شریف کې څه د پاسه 6000 ډیجیټل میټرونه نصب شي. د اوبو او برېښنا وزیر وایي دا سیستم به ډېر ژر په ټول افغانستان کې عملي شي. که څه هم چې وارداتي برېښنا په دې وروستیو کې د کابل ښار او یو شمېر سیمو برېښنا ښه شوې ده خو خلک وایي تر څو پورې چې افغانستان په خپله برېښنا تولید نه کړي د برق ستونزه به په پوره ډول حل نه شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنر ملي ورځ ولمانځله. په دې مناسبه جوړ شوې غونډه کې د هیواد د مرکز او ولایتونو هنرمندانو ګډون کړی. د اطلاعاتو کلتور وزیر ویل دوی غواړي د هیواد د هنرمندانو هڅې وستایي او دا زمینه ورته برابره کړي چې د هنر لارې خلکو او هیوادوالو ته خدمت وکړي. عبدالکریم خورم ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت به په افغانستان کې د هنر د پراخوالي او هنرمندانو د ستونزو د لرې کولو لپاره جدي او لازمې هلې ځلې وکړي. خو هنرمندان له دولت او نړیوالو موسسو څخه هیله لري چې د افغانستان هنر او د هنرمندانو ژوند ته پاملرنه وکړي. په دې اړه کې د کابل ولایتونو یو شمېر هنرمندانو د ادب، تھیاتر، فلم، موسیقي او مجسمې جوړونې په برخه کې خپل آثار هم نندارې ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي د یو شمېر تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاریخي آثار درې قلمه دي او شاوخوا 2000 کاله پخوانی تاریخ لري. د فراه ولایت امنیت قمندان فقیر محمد اسکر وایي څېړنو ښودلې ده چې دغه تاریخي آثار د لاس جوین ولسوالۍ د پېښوران له لرغوني سیمې څخه په غیر قانوني ډول راایستل شوي دي. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان حکومت وای په دې هیواد کې به سخت دریځ وسلوالو ته ماته ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پورې مربوطو حملو شاوخوا څلوېښت تنه ووژل. وسلوالو د پرونیو بریدونو په لړ کې د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې په دریو پرله پسې حملو کې د پولیسو پر دریو مرکزونو بریدونه وکړه. لس تنه وسلوال هم د پنجشنبې د ورځې په حملو کې وژل شوي دي. په تېرو دوه اونیو کې په پاکستان کې د وسلوالو سخت دریځو د تاوتریخوالي په نتیجه کې څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي. دا حملې په داسې وخت کې کیږي چې تمه ده د پاکستان پوځ به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو پراخ عملیات وکړي. د امریکا سپینې ماڼۍ وویل جمهور رئیس بارک اوباما په پاکستان کې د نویو حملو له امله د خلکو د وژل کېدو په باب اندېښمن دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال بل بروټن دغه اعلامیه هغه مهال خپره کړه چې ولسمشر اوباما له واشنگټن څخه د نیو آیرلینډ ته روان و. پروټن زیاته کړه له دغه حملو څخه یو ځل بیا څرګنده شوې چې په پاکستان کې د وسلوالو موجودیت دواړو هیوادونو پاکستان او امریکا ته ګواښ دی. د امریکا د استازو مجلس پرون رای ورکړه چې له مخې د بارک اوباما ادارې ته اجازه ورکوي چې په ګوانتنامو کې بندي بهرني تروریستان امریکا ته د محاکمې لپاره راوستل شي. دغه سند چې 302 موافقو او د 114 مخالفو په مقابل کې تصویب شو یو له هغو خنډونو څخه دی چې د بارک اوباما د ادارې په وړاندې پروت و او له منځه یې لاړ. د اوباما اداره هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر جنوري میاشت پورې د ګوانتنامو زندان وتړي. مخکې له دې چې دغه سند جمهور رئیس بارک اوباما لاسلیک کړي باید د سنا لخوا تصویب شي. د ترکیې پولیسو تېره ورځ له 150 څخه زیات کسان له القاعده شبکې سره په تړاو ونیول چې په دې هیواد کې د ناټو پر تاسیساتو او د امریکا او همدارز د اسرایلو پر ماموریتونو د حملو پلان درلود. دغه مشکوک کسان په وان ایرزروم، کانیا، باتمن او استنبول ښار کې د یوې حملې په ترڅ کې نیول شوي دي. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ترکی مقامات وایي ګڼ شمېر ترکی اسلامي سخت دریځو په افغانستان کې د القاعده شبکې په مرکزونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د ترکیې او عراق صدر اعظمانو تېره ورځ د انرژۍ، اوبو او کوردي اقیانو سره د مبارزې په لړ کې یو شمېر تړونونه او موافقې لاسلیک کړې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې د خپل حکومت له نهو وزیرانو سره بغداد ته ورسېد د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره یې مجموعاً 44 موافقې لاسلیک کړې. دواړو مشرانو د ترکیې له لارې اروپا ته د عراق د طبیعي ګاز د لېږلو په باب هم یو یاداشت لاسلیک کړ. د ترکیې او عراق ترمنځ اړیکې د عراق په شمال کې د کوردي اقیانو د مرکزونو د شتون له امله زیانمنې شوې. خو له 2003 میلادي کال راهیسې کله چې امریکا پر عراق برید وکړ د انقره او بغداد ترمنځ سوداګریزي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې شوې دي. د اټکل له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او د هودریو امریکایانو خپلوانو چې دوه نیم میاشتې د مخه د ایران پر خاورې نیول شوي دي له تهران غوښتنه کړې چې درې وړ نیول شوي کسان دې خوشي کړي. دغو کورنیو په دې لړ کې خپل لیکل شوی درخواست په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې ایرانی مامورینو ته وسپاره. په دې لیک کې ویل شوی چې د نیول شویو کسانو کورنۍ هیله لري چې د ایران اسلامي جمهوریت به د دغه بدمرغه قضیه په اړه خپل شفقت او نرموالی وښیي او درې وړ نیول شوي امریکایان به څومره چې ژر ممکن وي خوشې کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
وخت د سهار 8:00 PM دی. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د خبرونه د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په ترڅ کې به ووري چې د چین صدر اعظم ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه واخلي. د ناتو پوځي کمیټه چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه کړې ده وایي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره وزن مخ په ښه کېدو ده. د بلخ ولی له ګواښ مخبره و چې وایي که د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون شفاف او ترغلې رایې بیلې نه کړي او سم نتایج اعلان نه کړي دوی به تاوتریخوالي ته مخه کړي. په کونړ کې امنیتي مقاماتو د دغه ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پرونی حمله منلې. که وخت نور موضوعات به هم وڅېړو تاسې ته په څپو کې 19 پروګرام په همدې خبرونه کې مه هېروئ. د روانې خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. د چین صدر اعظم ویلي د افغانستان په بیا رغونه کې به خپل ونډه لا هم پراخه کړي او نړیوال باید د افغانانو د ژوند خوالي ته زیاته پاملرنه وکړي. هغه د څرګندونې د افغانستان د جمهوري ریاست له دوهم مرستیال سره د کتنې په محل کړي دي. افغان مقامات ویلي په دغه هیواد کې به د چینایي اتباعو د امنیت او د چین د ګټو د ساتنې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې القاعده شبکې د شینجن له مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د کړو وړو په غبرګون کې د چین پر ضد د بریدونو لپاره غږ کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا راپور اوروي.
د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی ژمنه وکړه چې افغان دولت به په دې هیواد کې د چین د ګټو د خوندي ساتلو او د چینی ډیپلوماټانو او ادباو د امنیت لپاره ټول لازم ګامونه واخلي. خلیلی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د القاعده شبکې په دې وروستیو کې ګواښ کړی چې پر چینی اهداف به حمله وکړي. القاعده پر مسلمانانو غږ کړی چې په شینجن کې د ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د حکومت د چلن په وړاندې د چین پر ضد جګړې ته پاڅیږي. د جمهور ریاست مرستیال چې په چین کې د هیواد له صدر اعظم وین جیابو سره د کتنې پر مهال څرګندونې کولې ویل په افغانستان کې د بنسټیزې بیارغونې او نور پروژو لپاره د چین له سرمایه گزاری څخه مننه کوي. د جرمني خبري اژانس د چین د صدر اعظم په حواله وایي چین به له افغانستان سره د خپلو همکاریو پراخولو او دو اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي. وین جیابو ویلي چین غواړي چې په افغانستان کې سوله او پرمختګ وي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره دې افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د غرض ویلي دغه هیواد د افغانستان د ملي حاکمیت او خپلواکۍ څخه هم په کلک ملاتړ کوي. چین په افغانستان کې د بیارغونې په پراخو پروژو کې پانګه اچولې چې له دې جملې څخه یو هم د عینکو د مس د کان لویه پروژه ده. چین د عینک د مسو کان پروژه په لومړي سر کې د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو په پانګې سره پرانستې او تمه ده چې دا اندازه 10 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. تېره اونۍ د القاعده شبکې په ویډیو کې پر مسلمانانو غږ وکړ چې د اورمچی د مسلمانانو سره د چینی چارواکو د چلن په وړاندې دي دغه هیواد پر ضد جګړې ته پاڅیږي. خو افغان مقامات ټینګار کوي چې د افغانستان پر خاوره به د هر ډول چینی اهدافو د ساتنې او دغه هیواد د اتباعو د امنیت لپاره ټول لازم او جدي اقدامات وکړي.
ومریدل چې د افغانستان د ولسمشرې دوهم مرستیال کریم خلیلی چین ته تللی او هلته له چینی مقاماتو سره کتلی. خلیلی د چین له صدر اعظم سره د خبرو په مهال د چین صدر اعظم څخه د ژمنه واخیسته چې د افغانستان په بیرغونه کې د خپل هیواد پراخې ونډې پراخې کړي او همداراز له چینی مقامات سره افغان مقاماتو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به د چینی اتباعو د امنیت او د چین د ګټو د ساتنې لپاره ټول لازم امکانات او اقدامات وکړي. په دې اړه مو رپورټ اوریدو ترې خبرته وروسته به نور رپورټونه دروړو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمغه کله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. د بلخ ولی اته محمد نور چې د ولسمشری په سګنه یو انتخاباتو کې ولسمشری ته د کاندید عبدالله لډیرو نشدی پلویانو څخه د پنځشنبه پر اس په مزار شریف کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل کچري د ټول ټاکنو نتیجې په رښتیا د شفاف او درغلې یو رای ترمنځ بلیدو لمخ اعلان نشي د دوی لپاره د منلو وړ نه ده او ګواښ وکړ چې د هیواد امنیتي وضعیت تر اوسنۍ وضعیت څو برابره خراب شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال سمیع الله غوښتون راپور اورو چې د بلخ د ولی په غږ پیلېږي.
با این همه نتایجی که بعد از آمده اگر برنده اعلان نشه
داده بلخ ولی تا محمد نور غیده چه وایده تاکنه در طول و ترلاسه شوی و پایلو سره که چیر تا خاغلی آمد کرده اولون که بلل کیگی روحانه خبره ده چه پر خلکو در زور زیاتی او استبداد رای منل کیگی. در پنشم به پرواز در بلخ ولی تا محمد نور پیوه مدباتی غونده که چه در بلخ در ولیتی شورا مشه فرهاد عظیمی در حرکت او پیوند میهنی گندون در ولیتی شورا مشرانو هم ور سره برخه خسته و ویویل که چیره دی تاکل شوی و شمیره لمخه دی دریز را شپک سوا دی صندوقونو دی رایو چخه دی لست ساده انتخاب شوی و صندوقونو رایه پا واقعی توگه شفافی او دی درغلوی رایو بیلی کرن شی او ترمنزی توپیر وشی یونستی عدالت دی دی خلق و رایو او اراده تا احترام کول دی دی بلخوالی اتاما منور کسه هم دی کم هیوات نوانه خست خووی وی چی بحرانی دوستان دی دی موجوده گواخونو چخه نبیریگی او واقعیتونو تا دی مخ کری
با تهدیدهایی که وجود داره در برابر خارجی و داخلی
دای وای د موجوده گواکونو لمخه چې د بهرنۍ او کورنۍ او دوستانو په وړاندې موجود دي که د ټاکنو پایلې د پردې تر شا او په درغلیو سره د مقابل لوري په ګټه اعلان شي. نور زیاته که له اوسه اعلان کوم چې په استبدادي اعلان سره د موجوده واکمنۍ په زور زیاتی سره چې کوم حکومت منځته راځي نیواز مو یې په رسمیت نه پیژندو، هغه قانوني بڼه نه لري او دا زموږ د خلکو خبره ده چې په زور او زیاتی سره د حکومت رامنځته کیدل که هغه د طالبان استبدادي حکومت و او که بل حکومت وي ورته د منلو وړ نه دی. نوموړي دغه پریکړه د خپلې ټولنې ګوند او ورسره د خپلو ائتلاف کوونکو پریکړه وبلله.
دا رپورت مو واوري چې د بلخ او ولی وایي که د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون شفافې او درغلي رایې بیلې نه کړي او سمې نتیجې اعلان نه کړي نو دوی به تاوتریخوالي ته مخه کړي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي وضع به له اوسه نور هم خراب شي. همداراز د افغانستان د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیال ډاکټر عبدالله پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې او له خپل نفوذ څخه د استفادې له لارې هڅه کوي چې نتایج د ځان په ګټه وساتي. ډاکټر عبدالله دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې له زلمي خلیلزاد سره یې په روانو ستونزو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله دا هم وویل چې خلیلزاد د شته ستونزو د حل لپاره کوم ځانګړی وړاندیز نه لري. افغان حکومت د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه نظر ورکړی دی. د همدغو موضوعاتو په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ښاغلي ودیر صفي سره مرکه کړې ده.
زه احترامات رسوم، ډېر مهرباني او زه په خدمت کې
کور مو ودن. صفی صاحب، استاد په امریکا کې تاسو هم اوریدلی وي په خبرونو کې چې د افغانستان سفیر سید طیب جواد ویلي دي چې د په دې باور دی چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ممکن دوهم پړاو ته ووزي او د ولسمشر کرزي د ادارې لومړنی چارواکی دی چې داسې څرګندونې کوي. تاسې په دې اړه څه فکر کوئ چې د ده د څرګندونو څخه دا منظور څه دی؟
ډېر مهرباني سوال نم. دلته هم همدغه موضوع تقریبا د پخوا ډېر مدیر عادي خوا زمزمه کېږي او حتی ځینو خارجی کړیو د نظارت د انتخاباتو هم دا اظهار کړی چې مونږ د رایو ټکټونه دوباره هم چاپ کړي دي او مونږ آماده یو دې ته چې دوهم ځل انتخاباتو ته لاړ شو. حتی نیټه یې هم ښودلې چې شاید نوومبر نه وروسته نه شي او په دې وخت کې برگزار شي. نو دا وروستی هغه استعفا د یو غړي د سترې محکمې نماینده د شکایتو په کمیسیون کې هغه داسې ښیي چې یو خوا تلاش لري چې دوهم ځل انتخاباتو ته موضوع لاړه نه شي، اما په عین حال کې دواړو خواوو دا اظهار کړی چې دوی به ائتلافي حکومت هم جوړ نه کړي. مګر بیا هم هلې ځلې روانې دي چې کولای شي دوی سره یو جوړجاړي ته ورسیږي چې د دوهم ځل انتخاباتو ته تګ نه صرف نظر وشي. د اعلان ماتلول هم معنی همدغه ده، مګر بیا هم که بیا موافقه ته کماشتي فورمول ته سره ونه رسېدل نو فکر کوم چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون به همغه دوهم ځل انتخاباتو تک ته اعلانیي په حیث یو فورمول د حل.
استاد، که داسې وي چې انتخابات دوهم پړاو ته ووزي نو آیا خلک به بیا هم حاضر شي چې په دغو انتخاباتو کې د دوهم وار لپاره رای ورکړي؟ ځکه دوی انتقاد کوي چې نړیوالې ټولنې په لومړنیو انتخاباتو کې د دوی د رایو احترام نه دی کړی او وضع هم ورځ په ورځ لکه څنګه چې موږ او تاسې اورو وګورو مخ په خرابېدو ده. څه فکر کوي چې بیا به هم خلک په د دوهم وار په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
او راغلو دې خبرې ته چې خلک به د افغانستان ګډون انتخاباتو کې وکړي کنه، دا بل سوال دی. دی ول کڅنګه چې تیر ځل انتخاباتو کې هم د قابل ملاحظه شمیر د خلکو ګډون ونه کړ، نو دا ځل چې دا تخطي او تخلفونه ولیدل دوی نور هم ویښ شول او اوس خو تهدید د طالبانو د ګوتو پرې کولو لاس پرې کولو هم عملي شو ځینو ځایو کې. نو اوس دوی وایي چې هره خواته که موږ زور ته رای اچوو دای مونږ په ګوټه پر کولو نه ارزي ول چې تقلبي دي او تقلبي ته تاک دا ځان ته زحمت ورکول او دې ته رایه اچول دا په دې خلک کې مانا کړي دل سرده کړي دي د انتخاباتو د مفهوم نه حتی نو همدغه دی چې یو خوا کوشش کوي چې لاړ نه شي انتخاباتو ته او بل خوا وایي چې وایي انتخاباتو ته ځو هغه هم پوهېږي چې خلک شاید د 50% نه زیات اشتراک ونه کړي مګر شاید په ګډوډۍ کې خپله ګټه لیدلې او وایي چې هر یوې دعواو کې چې دوهم ځل یې زه وړم مګر مونږ چې وینو وازې ته څنګه چې اول ځل یې هم په اوولسو ولایاتو کې انفجاراتو شول راکټونه راغلل عملا جګړو دوام درلوده د 40% نه زیاتو خلکو اشتراک نه دی کړی نو دا ځلی فکر نه کوم چې 50% خلک به هم اشتراک ونه کړي او که وی نه کړو بیا مشروعیت د آینده حکومت هر یوې ته ادا کوي چې دوی وړی هغه به سوال لاندې راځي
قدرمنو دوستانو تاسې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د روانو نندرو په هکله د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ښاغلي ودیر صفی سره مرکه واورېده.
راپور زمر قضاوت ستاسو
اوس مهال 8:00 او پوره 20 دقیقې دي. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او ریډیو آزادۍ رادیو په کابل کندهار مزار شریف هرات او جلال آباد کې په اف ام سره شریه 15 صفه اوریدل شي. پر کورنۍ موضوعاتو رپورټونه در اورو. د کونړ ولایت امنیتی چارواکو د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ په سیمه کې د پولیسو د سرحدي پولیسو په امنیتی پوستې د وسلوالو طالبانو حمله منلې ده او ویلي چې په دغه حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او درې تنه له خپلو وسلو سره د طالبانو لخوا ژوندي وړل شوي دي او همداراز ویل کیږي چې طالبانو په د پولیسو یو رنجر موټر حمله ځانه سره وړوي. زموږ خبریال سیمه راپور کوي.
په کونړ کې د فوزی عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټانی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ سهار مهال چې وسلوالو طالبانو د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ په سرحدي سیمه کې د پولیساتو ځواکونو په امنیتي پوستو برید کړی و چې په ترڅ کې طالبانو یو پوسته ویجاړه کړې یو شمیر وسلې او جنگي مهمات هم د دولتي ځواکونو څخه نیولې دي.
درې نفره اسیر شوي دي همالته په شمول د ساتنمان او دغه اوسارانو دا خلکې دي سرباز سرحدي دي البته وسلې ولا شوي نه مولي دي.
جنرال بیټانی وویل چې په جګړه کې درې تنه طالبان هم وژل شوي دي. هغه وویل سیمې ته د برید کوونکو د ځپلو دپاره نوي ځواکونه لیږلي او هلته اوسمهال پلټون کې عملیات دوام لري.
اوس اعلان خو حالات ښیي په دې خاطر چې موږ قوا د سرحدي او د اردو ملي یو ځای مشترکه ورلېږل چې سلای خطفه او سکلم لري ورپسې تللي دي نو ساحې د هغه دپاره دلته مطلب لېږلي دي او تر اوسه پورې بیا نتیجه ځي مانته نه ده راغلې.
ښاغلی بیټانی وایي نړیوال ځواکونو چې د نورستان د برګي مټال او کامدیش ولسوالیو څخه خپل فوزونه راوویستل دا کار یوه ستره تېروتنه وه او دې سره به د کونړ په ناړۍ او نور ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه نور هم زیات شي.
واقعا دا خو یو لوی اشتباه و چې کم دی چې سره خوشی کړي و دا باید قوا ائتلاف او نوې خوشی کړي او دا کم دی چې پرې خود تنه د سرحدي ځای خلکو ته وخت چې دا باسه چې په ناړۍ کې دا سرحدي هم ټینګېدې نشي موږ دا ویلو چې کله چې کم دی چې قدرتي نو بیا ته د ناړۍ کې هم نشي هغه کولای. نن موږ هم یو غونډه زرلو ده په دې اټلا باندې چې
ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د سرحدي پولیسو پر پوسته دوی برید کړی چې په ترس کې اته تنه پولیس وژلي لسی ژوندي نیولي او پوسته د ګڼو وسلو او جنگي مهماتو سره یوځای په خپله ولکه کې اخستې ده. مجاهد د خپلو دو ملګرو د وژنې خبره هم ومنله. بریکوټ د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ هغه ساحه ده چې له یوې خوا د پاکستان د چترال ولسوالۍ د ارندو سیمې سره یوازې د یو خوړ په وسیله بېله شوي او د بل لورې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ خوشحالی هم ورسره په خوا کې پرته ده. چیرته چې اوازې یو ونې وړاندې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ سخت جګړې وشوې. جنرال بیټنې او ځنې نور دولتي چارواکي وایي چې په کامدیش کې د نښتو څخه وروسته نړیوال ځواکونه چې په هر راز هوایی او ځمکني وسلو سنبالو دغه غرنۍ ځنګل لرونکي او سرحدي سیمه یې خالی کړه او ځای څو تنو افغان سرتیرو ته چې د وسلو او وسایلو په لحاظ ډیر کمزوري دي پریښوده. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
اته به یو پورا 25 دقیقې شوې د ازادۍ راډیو ده. د لسمینزلو نړیوال ورځ په کابل او ځینو ولایتونو کې ولمانځل شوه. هغه غونډه چې په دې مناسبت په استقلال لیسه کې جوړه شوې وه د روغتیا پوهنې کلیو او پراختیا حج او اوقافو وزیرانو تر څنګ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق مسؤلینو د لسمینزلو پر اهمیت خبرې وکړې. په افغانستان کې د ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې ناولې اوبه او ککړ چاپیریال هر کال د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. نورحال کپلت مسوم پښتون پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کوم وطن لاسرسی او ککړ چاپیریال د ناس ناسه په څیر د ډیر ناروغیو سبب ګرځي او هر کال په سلګونو ماشومان چې عمر نه تر 50 کلونو ټیټوي وژني. د روغتیا پالانه په وینا یو لاره چې د ناروغیو کچه راټیټوي په صابون د لاسو منځل دي. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دې ورځ د لمانځلو لپاره جوړ شوی غونډه ته په وینا کې ویل په افغانستان کې په سلو کې 30% خلک په کوم وطن لاسرسی لري.
اگر ما بعد از رفع حاجه
دی وای کچیر مرده ضرورت رفع کول ورسته لاسونه په پاکو بو صابون پریولو هغه ناروغي چې مش په بدن کې ستاه هیڅ مسلمان او انسان ته نه نقلیږي. لاهر پنځو کسانو څخه چې مش په کله او لیر سمو کې وسیږي لا دوی څخه یو پاکو بو ته لاسرسي لري او نور څلور یې د ناپاکو بو څخه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک هم د پاکي او سالم چاپیریال پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل د پوهنې وزارت هڅه کوي په شونځو کې زده کوونکي روغتیا او چاپیریال ساتنې ته وهڅوي او په صابون د لاس مینځلو په اهمیت یې وپوهوي. ته د شونځو یو شمیر زده کوونکي هم را بلل سی وو. دوی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویل
دا ډیره مهمه ده چې لاس مینځل یعنی څه موږ هم ډیر کوشش کوو چې خپل لاسونه مینځو او نور تم هم زده کو چې دوی خپل لاسونه مینځي.
د ضیاء الحق احمد زه دا موږ ډیره معلومه شوه چې د لاس مینځل اهمیت ډیر ضروری دی چې انسان باید خپل د هر حالت کې خپل لاسونه باید ور مینځي. کچیرته موږ حرف حاجت وکړو او لږه بهر راوځو او لاس مونږ مینځو دا زموږ ته ډیره تاوان کوي.
په صابون د لاس مینځلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د کارپوهانو په وینا د پاکو اوبو د کموالي تر څنګ د کورنیو کم پوهاوی او د روغتیا ساتنې د معیارونو نه مراعاتولو له کبله هر کال په هیواد کې په سلګونو کسان مري. خو له دې ستونزو سره سره افغان چارواکي هڅه کوي له نړیوالو موسسو سره په ګډه همکاري د کورنیو عامه پوهاوی زیات کړي او د چاپیریال ساتنې په پراختیا سره د مړینې کچه راټیټه کړي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د هنر ملي ورځ ولمنځله په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د هیواد مرکز او ولایتونو هنرمندانو ګډون کړی و. په دې اړه له کابل نه د خان محمد سیند رپورټ ورو.
د افغانستان ډیرو هنرمندانو د هنر د ملي ورځ د منځلو پر مهال له دولت څخه غوښتل چې د هیواد له هنرمندانو سره د مرسته وکړي چې د هیواد هنر یو ځل بیا په پښو ودرېږي. په غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم د هنر په ټولو څانګو کې د دوی فعالیتونه وستایل او وویل چې دوی هڅې پیل کړي دي چې د هیواد هنرمندانو ته د اسانتیاوې برابرې کړي چې هنري فعالیتونه د هیواد او خلکو په ګټه زیات شي. ښاغلی خرم وویل
ما در 30 سال گذشته شرایط خاصی داشتیم.
موږ په تیرو دیرشو کلونو کې ځانګړي شرایط درلودل. د هنر او هنرمند په لاره کې مو ډېرې ستونزې پرتې وې. دا وخت هم تیر سو. موږ له ټولو سره مقابله وکړه او هیله ده هنرمندانو ته دا زمینه برابره کړو چې هنر ته وده ورکړي.
په دې مراسمو کې د هیواد د مرکز او ولایتونو یو شمېر هنرمندانو د موسیقي، مجسمو جوړونې، نقاشۍ، فلم، تیاتر او ادب په برخه کې د دوی آثار نندارې ته وړاندې کړل. د افغانستان د سینماګرانو د اتحادیې رئیس جان محمد جوانشیر حیدری د ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد هنرمندانو په تیرو ډیر شکلونو کې ډیرې سختې ګاللې او دولت ته پکار ده چې د هنر د پرمختګ لپاره له دوی سره مرستې وکړي. ده وویل
متاسفانه که هیچ وقت توجهی دولت به طرف فرهنگ یا کشور نبوده.
په ډیر خوشنۍ سره وایم چې دولت هنر ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. که غواړي چې خپل ځان او فرهنګ نړۍ ته ثابت کړي، باید له هنرمندانو سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د دیرش کلنو جنگونو په موده کې هنر له پرمختګ څخه لوېدلی و، او د طالبانو په وخت کې خو پاتې آثار هم له منځه یوړل شول. خو په وروستیو څو کلونو کې دولت هنري او فرهنګي ټولنو ته دا زمینه برابره کړه چې هنري او فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. خو هنرمندان وایي چې دوی اوس هم هنري فعالیتونو ته امکانات نه لري. د همدې له امله د هنر پرمختګ له ستونزو سره مخ دی.
نیرو قدرمنو دوستانو، له همدې رپورټ سره د ازادۍ راډیو د دې سات رپورټونه هم دلته بسو، او تاسو د ازادۍ راډیو د دوهمې نیمایي په خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدو ته رابولم. خو تر دې مخته به رضوان مراد افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي کېدای شي د افغانستان انتخابات دوهم ځل ته ووځي. ایتالیا د برتانیې د ټایمز ورځپاڼې دا خبر چې دغه هیواد ځواکونه طالبانو ته د امنیت په بدل کې رشوت ورکوي به اساسه وبلله. د پاکستان حکومت وی په دې هیواد کې به سخت دریځو وسلوالو ته ماته ورکړي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په پاکستان کې د نویو حملو په ترڅ کې د ملکی خلکو په وژنه خوشی نه دی. د امریکا د استازو مجلس پرون رایه ورکړه چې لمخې د بارک اوباما ادارې ته اجازه ورکول کېږي چې په ګوانټنامو کې بندي بهرني مشکوک تورستان امریکا ته د محاکمې لپاره راوستل شي. او د ترکیې پولیسو تېره ورځ له دېرش څخه زیات کسان له القاعده شبکې سره د تړاو په تور ونیول.
وخت ته به جیو یو دیش دقیقه دی. اوس هم جان قال کوزی و ظریف نظر ته وار ورکو چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې اوس درته تکرار خبره کړي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په چپو کې د رمواج ازادي خبرونه درنو اوردونکو السلام علیکم. په افغانستان او سیمه کې د پوره او واقعي امنیت په هیله ستاسو د دې غونې خبرونه پیل شوه. زه جان خالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، په افغانستان کې د نړیوالو په پوځي حضور او دستور منابعو له موجودیت سره سره امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. سیاسي وضع د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته نور هم خرابه شوی او افغانان یې د ناامیدۍ او مایوسۍ حالت ته رسولی دي. افغانان چې له جګړو وژنو څخه سخت ستړي او ستومانه دي، له بل هر چا زیات په خپل هیواد کې سولې، امنیت او سوکالۍ ته لیواله دي او غواړي چې د نړیوالو د رښتینې او بې مقصده سخاوت په برکت خپل وران ویجاړ وطن آباد او له نړۍ سره په دوستۍ او ورورولۍ کې ژوند وکړي. خو له حالاتو څخه داسې بریښي چې د افغانانو دا هیلې د نړیوالو لاسوهنې په ډاګه شوي، او حتی داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان د دولت مخالف وسلوال په هلیکوپټرونو کې د افغانستان په شمال کې پلی کېږي او د هغه ځای د خلکو ژوند له ګواښونو سره مخامخ کړی. ځینې کسان وایي چې دا په افغانستان کې د نړیوالو د سیاسي لوبو یوه برخه ده او په اصطلاح تر کاسې لاندې نیم کاسه ده. دا هم د خواشینۍ خبره ده چې په افغانستان کې تر اوسه داسې قوي متحد سیاسي نظام نه دی ټینګ شوی چې د خپل هیواد د ملي ګټو په اساس له نړیوالو سره معاملې وکړي او په اصطلاح په سیاسي دادو گرفت کې د افغانستان په ګټه ډنډۍ ووهي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په حکومت کې حکومتونه، په دولت کې دولتونه او په پارلمان کې ډلې ټپلې جوړې شوې، او همدا وجه ده چې د افغانستان د ملي ګټو په اساس جدي او قاطع پرېکړې نه کیږي او په افغانستان کې یو ډول انارشي او ګډوډ سیاسي حالت حاکم دی. ځینې افغانان دا هم وایي که نړیواله ټولنه په افغانستان کې د کومې ائتلافي حکومت په فکر کې واو یا وي، نو په صادقانه ډول باید له ملت سره مطرح کړی وای ضرورت انتخاباتو او بې ځایه لګښتونو ته نه و. که واقعا په انتخاباتو کې سترې درغلۍ شوي وي، نو ولې خلکو ته نه په ډاګه کیږي؟ د انتخاباتو د نتیجو د نه اعلانولو مشکل په کوم ځای کې دی؟ افغانان به تر کله د بې سرنوشتۍ او تشویش په حالت کې ژوند کوي؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د خپرونې درانه میلمانه دي د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی وحید مژده، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال ډګر جنرال عبدالهادي خالد، او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند خاغله محمد یونس فکور. دغه راز به هڅه وکړو چې د بلخ والی خاغله محمد عطا نور هم د ټلیفون په لیکه مل مکرو.
بله، امام به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به میهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگم در استودیوی کابل.
جنرال صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر په لنډ ډول ووایئ چې وضع په څه ډول کې ده.
الکوزی صاحب، ما حضور شما و بیننده های محترم شما عرض سلام دارم.
تشکر.
با پرسش شما فشرده میتونم گفته که در این اواخر خصوصا وقتی که کمپاین انتخابات آغاز شد، وضع امنیتی متاسفانه خراب شده رفت و سایه بدامنی از جنوب و جنوب شرق افغانستان به شمال شرق و مناطقی از شمال کشور گسترش یافت. در اینجا عوامل گوناگونی دست به دست هم داده تا که وضع به این جای رسیدم. به نظر ما بیشتر در بدامنی توجه طالب و القاعده و های شبه نظامی بنیادگر آسیای میانه خاصتاً اینا علاقه داشتن که بیشتر به شمال شرق و به مرزهای کشورهای خود نزدیک شوه. همزمان علاقمندی طالب به شمال و شمال شرق افغانستان بنا به چند دلیل، اولی که ثابت کنن که ای تنها در مرزهای پاکستان ای سایه نفوذ و فعالیت از اینا نیستن، بلکه اینا میتونن همه جا عمل کنن.
بله.
و پاکستان و گروپ های علاقات بنیادگر در داخل جامعه و دولت پاکستان یک نوع بریزمه بسازه و مسئله خط اکمالاتی ناتو از شمال خصوصا از روسیه و آسیای میانه به افغانستان هم شاید توجه القاعده و علاقات را در دولت پاکستان جلب کرده باشه و بالاخره باعث شده باشه که اینا باید ایران را پیش از پیش متشنج کنه که ناتو از این منصرف شود. پهلوی از این عوامل ضعف قوای امنیتی و یا کمبود قوا در شمال، اختلافاتی که بالا انتخابات در بین متحدین یا گروه های ضد القاعده و ضد بنیادگرایی که بیشتر اینا در دولت بودن، این اختلافات هم باعث ایجاد بلست. گروپ بندی های جدید در شمال شد.
بلست.
اینا همه دست به دست هم داده.
تشکر.
وزاره متاسفانه متشنه.
تشکر جنرال صاحب، انشاءالله روستا با بیام خبرو تا دوام ورکی تاسیا و پدی ارتباط بنور خبری هم موشی. فکر صاحب دا زنی راپورون ناوری دل کیگی چی پا شمال که پا هلیکوپترو که خلق رسول کیگی، اول خود خلق چو دی؟ یو طالبان دی، القاعده دی، نور بد و بلا دی، او بل داده چی چنگ نړیواله ټولنه فرض په دې کې فرزن کلاس ولري د ادا کیږي، نو د یوې خوانه د دوی بچیان هلته مري، پیسې مصرفیږي په میلیونونو میلیاردونو ډالره مصرفوي. او تاسو ته معلومه ده چې یو نفر دلته په خارج کې مړ کیږي، په هغې باندې ډېر جار و بحث کیږي، حتی خلک پرې استعفاوي کوي، صدراعظمان، وزیران. نو دا داسې ساده مسله هم نه ده چې د یوې خوانه د دوی کسان مري، پیسې دې مصرفیږي، او د بلې خوانه د هلته خلک مصالح کوي او بېرته د دوی په مقابل کې جنګیږي. مشکل په کوم ځای کې رسي؟
لکه څنګه چې په افغانستان کې د یوې خوا نظامیان اخته دي، د بلې خوا د مختلفو جهتونو سیاسي نخته دی، د استخباراتو جګړه هم روانه ده. د مختلفو هیوادونو او شاوخوا په استخباراتي او پټو جګړو کې هر شی ممکن دی چې پیښ شي. بل تاسو ته بهتره در معلومه ده چې وای د یو چارواکي او دولت اصلي ماهیت په دې کې نه دی کوم چې د خپل په باب وای، اصلي ماهیت په دې کې دی کوم شی چې دی پټي. په افغانستان کې په مختلفو جګړو را رواني، مګر دغه اعلان چې کرزی صاحب په دغه وخت کې وکی چې ګواکې ځینی مشکوکې تیارې جنگیالي د شمال خواته وړي او ګواکې شاید د جګړې شدت د دغه جنگیالو د ترانسپورت مربوط دی.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
تو محمد عطا نور د بلخ والی ایر په تلیفون کې ملمک. والی صاحب سلام علیکم. سلام شي.
سلام علیکم.
چه اندازه
سلام والی صاحب، خوش آمدین به برنامه ما. گفتیم که شما وقت تان زیق از ازو خاطر با شما خیزوتر مسئله تر میکنیم. مسئله به امنیتی در سمت شمال مخصوصا، حتی حالا میگن که در مزار شریف هم با هلیکوپتر بعض مخالفین مسلح در اونجا به اصطلاح انتقال داده شده. این مورد میخواستیم نظر شما رو بخوایم صاحب.
تشکر. اول و سلام خدمت شما و همه متنان عزیز و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم، از ارادت دارم.
تشکر.
در شمال بلی است که خصفت وضعیت امنیتی بدتر شده. البته تایی که ما پیام وارد بکنیم که هلیکوپترها بیشتر اینجا آمده و یا خادیانی رو آوردن، بهتر است که بگویم نسبت عدم پلان منظم و مدیر کارا و نبود پلان مؤثر که ممد واقع شود در تامین امنیت و عدم کفایت مامورین پلیس خصوصا در سطح وزارت داخله، این سبب شده که وضعیت امنیتی بدتر شده برد و امروز جنگ و نابسامانی و بحران در سطح سر شمال تقریبا بهداد میکنند. برحال ما هلیکوپترها را شنیدیم که در جای فرود آمده، ای که یا چرا آمده فرود پایین آمده و چی را پایین کرده و یا چی را بالا کرده، این برای ما واقعا دقیق نیست. من نمیتونم که اتهام وارد بکنم که حتما اینا خارجی ها را آورده یا خارجی ها طالب ها را آورده یا مخالفین ها آورده، این برای ما موثق و دقیق نیست. ما نمیخوایم که آنچه که دقیق نباشه و موثق نباشه. خدا نخواسته محمد تنان رزیزی خودت فکرشان از هانشان را مخشوش بشاریم. ولی اهمیت در شمال خصوصا در ولایت فاریاب که از استخانات بالا مرغا و غرباچ بادفیش نامی آمده، هم اکنون داخل ولسوالی قشتیپا و در زر شبرغان ولایت جوزجان بودیم داخل شدن و از جانب هم مشکلاتی که در چاردری قندوز بود، تقریبا قسمت زیاد از ولایت قندوز و جنگ و بحران با خشونت فرا گرفته، از بغلان ها انقریب وارد یک قسمت از ولایت سمنگان شده و در ولایت بلخ که وضعیت بسیار خوبی را داشتیم، در یکی دو ولسوالی های ما امنیت بدتر شده. ما امیدوار هستیم که جلوی را بگیریم تا اینکه وضعیت خراب شود، ما یک پیام خوب در مدیم خود در تامین امنیت داشته باشیم.
بله، تشکر والی صاحب. ما یک پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی، تقریبا دو سه روز پیش گذاشته شده، همین پیام هم خدمتتان میشنوانیم. بعد از روی از این موضوع تبصره میکنیم. همچنان آقای وحید مجده هم در استودیو ما تشریف دارن، اونا آمدن فعلا، و غیر از اونا آقای عبدالهادی خالد سابق معین وزارت داخله، همچنان انجینیر صاحب محمد یونس فکور هم در استودیو ما در کابل دارن، نظر از اونا رو میشنویم. خیر، اول پیام.
من از شهر مزار صحبت میکنم. در شهر مزار تشاید که هلیکوپترها در ولسوالی شلگرن با طالبان را پایین کرده و دیگر در مسیر رای میمنن ایرهای سویدن با طالبان تیل توزیع کردن و $200 نقطه برشون دادن. این خودش یک نوع خیانت است برای مردم افغانستان.
بله، ولی صاحب با اجازهتون قبل از اینکه شما روی از این موضوع تبصره کنین، از آقای مجده کمک راجی بمی میشنویم، برای اینکه آقای کرزی هم تایید کرد مسئله هلیکوپتر. آقای مجده، شما چطور یک تصویر میتونید این موضوع صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهش نستعین. در رابطه با مسائل هلیکوپترها باید گفت که از من خودم شخصا در دوم حمل امسال وقتی که به ولایت بغلان رفتم، از مردم شنیدم که در ماه هود در ولایت بغلان شاهد نشست بعضی هلیکوپترها بودن و در او وقت البته مقامات ولایت بغلان وقتی که ما با اونشان تماس گرفتم، اونا گفتن که مردم اشتباه میکنن، این هلیکوپترها برای سیل زده ها مواد آوردن در این منطقه، مواد کمکی. اما بعدها بار دیگه که من سفر کردم و در اونجا پرسان کردم، مردم میگفتن که این حرف درست نیست، به خاطری که بعد از سیلاب و بعد از حرفا هم شاهد نشست هلیکوپترها در مناطق کوهستانی ولایت بغلان بودن که بعد از او در این مناطق نیروهای مسلح، افراد مسلح دیده شدن. مسئله این است که اصلا ما وقتی که واقعه 11 سپتامبر و مسائل بعد از او را دنبال میکنیم، میبینیم که در اینجا بسیار ابهامات وجود داره. واقعا آیا هدف خارجی ها از آمدن به افغانستان مبارزه علیه تروریسم بود یا اهداف فراتر از مرزهای افغانستان اینو دنبال میکنن؟ من فکر میکنم که با ناامن شدن شمال افغانستان، یکی از تاثیراتش این است که بیشتر از همه چیز در آسیای میانه یک نوع ناآرامی در میان رژیم های مستقر در آسیای میانه خواهد افتاد و همچنان میبینیم که فدراسیون روسیه بعد از خراب شدن وضع در شمال افغانستان حاضر شد که امتیازاتی به ایالات متحده آمریکا و ناتو بده. خود این مسائل نشان میده که یک سلسله اهداف دیگه در اینجا هست و افغانستان اصلا اینجا جایی هست که باید از اینجا
بله از نور صاحب میره پرسان کنیم آقای الکوزه با اجازه تان که نال شما شنیدین تبصره را هم شنیدین، یعنی در بین مردم هم یک قسم بسیار زیاد اعتراضات افتاده که گویا خارجی ها نمیخواین که در افغانستان به اصطلاح امنیت بیه و ناامنی را به طرف شمال هم انتقال بدن و حتی به طالبا خودشان میگن پیسه میتن، در حالی که پیام هم شنیدین صاحب. ولی صاحب نظر شما را بگیریم.
خب ما به نظر وطندار عزیز خود احترام میکنم، البته اینا شنیدن، ولی ما راپور دقیق ندارم که به اصول شروعیت هلیکوپتر پایین شده باشد، چون یک مدیریت وجود داره که در اصل مدیریت ولایت یا در اصل ریاست ولایت ما هستم، از طبان قضایی و پراتیفی و اجتماعی و همه وضعیت ولایت در جریان هستم. چند قبل یعنی چند ماه قبل شنیده شد که هلیکوپتر در قسمت از دشتای ولسوالی خلم پایین شده بود، ولی یه هلیکوپتران یا این شخص ها میتونه که پروتیفی باشه، میتونه که استراری باشه، میتونه که روی فعالیت های نوپراتیفی و نظامی یا کشفی بوده باشه. من باورم به این است که حضور کشورهای خارجی با این که هم به افغانستان پول مصرف میکنن هم خون یعنی فرزندهایشان اینجا کشته میشن، خیلی به این علاقه نخواد داشته باشن که هم بجنگن و پول بتن و هم بجنگن و خون بتن و هم بالاخره پس همو دشمنه که در برابرش کشته میتن فرزندهای خود و اونا رو پس تخلیه بکنن. اگر این بر اساس نیفته بر یک برنامه استراتژیک که در آزمرد داره باشه که یعنی گویا اینا حضور بیشتر به افغانستان داشته باشن، دیگه پیجیده ایجیر خوب میتنن که افغانستان وضعیت موجودش تا زمانی که نظام اینجا درست محکم نشه، تا زمانی که اینجا دموکراسی درست تامین نشه، تا زمانی که اینجا امنیت و دموکراسی نهاده نمشه، بدون شک اکثریتی از افغانایی که منطق خوب دارن دوستانن که دنیا برشان کمک بکنن، نه با منظور اشغال، دوست دارن که جامعه جانی نمیشه کشوری که ما عظیم خاندان جهان هستیم اینا یوزو داشته باشن با ما کمک بکنن.
ولی سیب
البته من موافقی نیستم که خارجی ها بعد دست خود طالبان یا مخالفین یا تفریر در هر جای پښتو
کښ کنه روان وکنه پښتو شوم بیا تشکر. ولی صاحب راځه د الیکوپټرونو په تیر شو د انتخاباتو او مسلې ته بل توجه وکړه، د انتخاباتو نتیجه زندول شوې ده، بیا منته رامنځته شوې دي، خلک وای او د خلک د نا امیدۍ په حالت کې دي. صاحب اول خدا د زند علت باندې کې لګرانه واچوي چې د انتخاباتو نتیجه ولې زندې دي لیدي او استاد په نظر به انتخاباتو نتیجه څنګه یي، یعنی زنې اوازې دي چې وای دویم ځلی انتخابات کیږي او څنګه د خبري اوریدل کیږي، استاد په نظر وضع څنګه ده؟ صاحب
ما اولی تک تماس بگیرم که انتخابات یک پدیده یک چیز خوبی بود که مردم انتظار داشت که از طریق آرای آزادشان و رفتن به طرف صندوق‌های رأی با استفاده از حق مدنیشان و با استفاده از دموکراسی که برشان حق داره برن به پای صندوق‌های رأی و زمین آینده خود انتخاب بکنن. یک انگیزی خوب برای مردم خلق شده بود تا اینکه دیگه مردم به تفنگ بیندشه، تا اینکه مردم دیگه از ملی تفنگ کسی حرف بزنه. خوب بود که در رقابت ها و کارزارهای مثبت انتخاباتی می رفتن و از این طریق مردم ما به دموکراسی خوبتر دست پیدا میکردن، ولی به هر حال نتیجه بسیار خراب بود و مسیر پروسه به طرف منفی گرای رفت و بدبختانه که مفهوم انتخابات پیش مردم مفهوم خود از دست داد. ولی یک چیز دیگه بسیار مهم است، منافع ملی کشور، آنچه که به خیر کشور است و کشور به طرف خشونت خدا نخواسته به طرف بحران نمیبره و یک بار دیگه ما به قهقرا نمیریم و یک بار دیگه ما به خوش نامنی ها و خشونت ها نمیشیم، این بهتر است که یک مقدار از خرد و منطق قوی تر خوبتر و پاراتر کار گرفته شود و از راهکار خوب و از برنامه خوب ما بریم به طرف تامین امنیت و یعنی پیام خود برای مردم خود داشته باشیم. ولی جدا کردن تقلب از رای شخوا یک کار خوبی بود که دموکراسی نوپا و نوزاد در افغانستان معیوب بار نمیامد. این بهتر بود که سنگترداب از نیال کج گذاشته به افغانستان نمیشه سنگترداب دموکراسی. متاسفانه که شرایط بسیار خوب مسئله داره افغان که از جنگ فراموش بکنه و با کارزارهای مثبت انتخاباتی و رقابتی مثبت برن. بعد بخنه که مسیرش تغییر داده شد و بسیار دست خورد که ما آینده را به این شکل خوب نمیدونم، ولی بهتری است که یک باید تفاهم، باید مشارکت ملی، با یک همه پرسی قری معتقد بایستیم که رای حل پیدا خواهد شد. ولی اگر با رای مستبدانه و با استفاده از رای تقلب حکومتی به میان بیاید، وضعیت خدای نخواسته بدتر از خواهد شد که ما شما هم اکنون فکر میکنیم. اگر با دور دو انتخابات میرفتم بدون شک یک قسمت یعنی قسمت عدالت صورت میگرفت، باز هم برای مردم یک نوع امیدواری بود.
ما راه های حل همیشه پرسان میکنیم، به خاطر آوردن امنیت در شمال یا در سرتاسر افغانستان از نقطه نظر شما راه حل اساسی چی است؟ همچنان در مورد انتخابات خلاصه راه حل پیشنهاد کنین سب؟
یک خوب ما شما در عموم قبول میکنیم که مدیریت خوب پلان و برنامه کارا بسیار خوب و تعیین یک راهکار معقول و قابل قبول برای همه که میتونه که با قاطعیت مدیریت صورت بگیره و مشکل مردم حل شود. ولی بدبختانه که این مشکل وجود داره در اینجا و چیزی که شمال بهتر نامون مثل شما ببینید که در قسمت وطن جنگ بود، ولی دولت میتونست که با استخار بگه که در جای اگر جنگ از ما مشکل داریم، در جای دیگر ظرفیت وجود داره، باسازی وجود داره، امنیت وجود داره، با مردم خرسند است، فاصله میان مردم و دولت بسیار کم است، وجود نداره. این میلیش یک دستاور و دستپور دولت میتونه به جامعه جهانی بگه که شما اگر اینجا پول میارین و اگر مصرف میکنین و اگر جنگ میکنین و اگر برای تامین امنیت همکاری میکنین، نتیجهش این است که گوشه های زیادی از افغانستان دستاور خوبی داریم در تامین امنیت. ولی بدبختانه این نتونه یه حفظ نشد، بلکه برای خرابی با منطق بسیار غلط تقسیم جنگ، این بعضی از چه بگویم مسئولین امنیتی این برنامه را برانداختن که گویا جنگ اینا تقسیم بکنند، با یا فقر تقسیم بکنند، توزیع سلاح‌های غیر مسئولانه چی به نام اربکی علنی چی به نام ملیشه علنی و چی هم در خفا که این سلاح را توزیع کردن مخالفین بیشتر روحیه داد و این سلاح هم بیشترش در تامین باشه بر هم زدن امنیت و برای تقسیم سوخی مخالفین مفید تمام شد، اونا را پانست تقریه بکنه و جلسه عملیات اینا را بالا ببرد. یک برنامه کارهای خوب وجود داشته باشه، کسانی که از میان پلیس با مخالفین ارتباط داره اونا را برای حمایت و رشد و تحقیق اونا فعالیت میکنه، اونا را جلیش بگیره، از وظیفه شو بگوش بکنه و بر رهبری وزارت داخل تغییر باید بیاد.
ده ازاده پسپو که ده اخبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شوه با وسی تاسه تکرار او رای.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی سی.
الو خدای سی تاتا و محترم ذریب نظر تا سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او تاسه محترم ملمنوتم سلام وایم.
مهربانی.
ما اول سوال داده محترم و ملمنونه چه دوی وایی سی پشمال که پا هلیکوپتر که مخالفین راوڑل سوی دا تازه خبره نده. یواره مخکی په پکتیکا کې زه دقیق معلومات لرم چې امریکایي هلیکوپټر او طالبانو تسلیحې کوزی کړي. بیا له وزارت دفاع څخه نه ما دا پښتنه وکړه، غ خپلم تایید کړه چې په اشتباه باندې یو کانتینر یا دوه کانتینر اسلحه طالبانو ته کوزی شوي. موږ نه پوهیږو چې په افغانستان کې څه وضعه ده، په افغانستان کې کومه خوا برحق ده، کومه خوا ناحق، کومه خوا له چا سره جنگیگی و چه خبره ده پا افغانستان که
بله
بله. لیوی خوانه خارجی هم دا که چی منگا افغانستان تا دی امنیت لپر راغلی لبلی خوانه دا خبری
تشکر منگا پام دی پانه بحث.
خب آقای وحید مجده شما سواله را در نظر بگیرین، یک تصویر اگر شما از افغانستان فعلا ترسیم بکنین وضعیت امنیتی را چگونه ترسیم میکنین؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم که تصویری را که جناب آقای عطامحمد نور به ما دادن امو تصویر روشنی بود. به هر حال در ما در جنوب افغانستان در مناطق جنوب غرب افغانستان تا کنون شاهد خونین ترین جنگ ها و درگیری ها بودیم و تلاش هایی که برای بازپس گرفتن بعضی از ولسوالی ها توسط نیروهای ناتو صورت گرفت که او هم تا کنون به جای نرسیده و به نظر میرسه که وضع به شکلی شده که بالاخره جنرال مکریستال مجبور شد که تقاضا بکنه که با نیروهای فعلی نمیتوان بر ناامنی ها فائق آمد و بهتر است که نیروهای بیشتری به افغانستان فرستاده شود و مسائل از این قبیل. خود این مسئله نشان میده که اوضاع در افغانستان به جای اینکه به طرف بهتر شدن بره به طرف بدتر شدن میره. شما بیشتر در رابطه با یک موضوع بسیار مهم از والی صاحبم سوال کردین و او این بود که چه تاثیراتی داشت تعویق نتایج انتخابات بر وضع امنیتی و مسائل دیگه. همین چند روز پیش در رابطه با موضوعات اقتصادی افغانستان گفته شد که در طول این مدت، یعنی از زمانی که کمپین انتخاباتی شروع شده تا به امروز که چند ماه در بر میگیره، سرمایه گذاری در افغانستان به شدت کاهش یافته، عواید مردم کاهش یافته و حتی دونرها، کسانی که مسئولیت داشتن که به پروژه های انکشافی پول بدن، اونا هم از افغانستان رفتن و حال پروژه ها در حالی که زمستان نزدیک است دیگه پروژه ها امسال بودجه ندارن. اینها تمام تاثیرات اقتصادی وضعیت است. همچنان تاثیرات سیاسیش شما میبینین که ما و شما اگر به هر کدام از این وزارت خانه ها شما سر بزنید ببینید اصلا کار وجود نداره. همه چند ماه میشه که منتظر هستن که چی میشه. وزیر صاحب با فکر میکنن که در چند بعد از اعلان نتایج آیما بر چوکی خواهد بودم یا نه، و مردم دیگه که پایین تر از او هستن با تجربه که از گذشته دارن که وقتی که یک مسئول نو میاد در یک وزارت باز جارو را میگیره و همه را بیرون میندازه و از سر دیگه کسا را میاره، آیا همه طور یک حالت خواهد آمد و ما چی خواهد شدیم. بنابراین در از نظر وضع ادارات دولتی هم وضعیت چنین است. همچنان در وزارت البته وزارت هایی که مسئول امنیت، مسئول امور امنیتی هستند و نظامی و انتظامی، در اونجا هم تقریبا به همین شکل است و احساس مسئولیت پذیری بسیار کم است. این مسائل خودش تاثیرات منفی عمیق خلاص.
تشکر مجدس صاحب. آقای فکور،
بله فکور صاحب، تاسو مخکې خبرې کولې، ما تاسو خبرې ملګری قطع کړل د والی شپ خبرې تاسو ووریدل، هغه ویل چې د سیاو تفاهم د رامنځته شي کده انتخاباتو نتیجې اعلانېږي، نو یو رقم مشارکت مسله یاد کړل که تاسو توجه کړی. او زمنن ویل چې دا د شمال په نام نه یو کې کېدای شي چې نور عوامل وي مگر نړیوال ممکن دخیل نه وي. مهرباني وکړئ تاسو خپل نظر ووایئ.
اصلا تاسو د چې د ستاسو په اصطلاح د خراب او ترپ جګړه د څلور میاشتي کیږي چې د انتخاباتو د مخه او وروسته را روانه ده. دلته حالته به اونې کې تغییر کړی. اصلا خبره دا ده چې د دې انعکاس د سیاسینو په ذهنیت کې او د هغه بیرته را کول ولسته دی فرق کړی دی، او هغه د دې خاطر فرق کړی دی چې دلته انتخاباتو پروسه مختبوت سو عملی سول، او ځینی ژر غواړي نتایج معلوم سی او د په ګټه، ځینو چې ګټه نه د پشکې کړې غواړي چې هغه ټال وخوري. اوس نو هر پیښه چې وسوله په دې پورې تړي، ته یو ټکو سو امنیت خراب سو وای دا د انتخاباتو کار دی. مجده صاحب خو ویل چې اته د هوت په میاشت کې ما دا اورېدلی و. کرزي صاحب وویل چې پنځه میاشتې کېږي زه دا اورم چې هلته تیاری راځي، مشکوک مسله خلک راوړي. اما دا یې ولې ونه ویله چې آیا دوی د بین المللي دوستانو سره دا مطرح کړه، څه نتیجه یې واخیستل؟ ده ولې دا اوس وویل په دې چې دی غواړي د انتخاباتو نتایج ژر اعلان سي او د په ګټه نو کې ورته نه پستنګي شوی دی، او دا بل خوا غواړي چې د انتخاباتو نتایج داسې اعلان سي چې دوامي مرحله ته ولاړ سي. تاسو اوس دا تاسو په خبرو کې دی ولیدل دی دومره اهمیت د تیارو خبرو ته نور کوي. دی د امنیت خرابي د وزارت داخلي مسولیت بولی، د کرزي صاحب خوا د امنیت خرابي د خارجانو مداخله بولی. دا مسله سفیر د امریکا پرون قاتل رد کړه په دې خاطر چې د افغانستان اوایي فضا د ناتو او امریکا د خوا کنټرولېږي. هغه واضح وویل چې موږ دغومره بدبخت نه یو چې هم مو زامن مري او هم به موږ هغه خلک چې په نیویارک باندې حمله کړې او زموږ درې زره نفره مړه کړل هغه به بیا راولو تقویه کوي. زه فکر کوم دغه مسله ضرور دا و چې کرزي صاحب او متحدینو یې په کراره او سلا حل کړی وای. اوس هم یو کمیسیون د پارلمان د متحدو قوتونو د کرزي صاحب د دولت تخوا تشکیل سي، بل دي چې سیاسي او تی بوتي پر دې وسی او تشویش کال کی
څه چې ګډوډی ده نو ان ګډوډی دی راته
ګډوډی
ګډوډی شان بګو کوم په دې ګډوډی شن کی په دې ګډوډی شن کی زموږ یو ګټه د هغه دا چې بل اخره نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس دې ته متوجي کیږي چې موږ یو قوي دولت ته په هر صورت کې ضرورت لرو. د انتخاباتو نتایج باید واضح معلوم سي، د چا مراعات ونی سي، کچيري دوامي مرحله ته ځي ولاړ دي سي، او که په اوله مرحله کې هم حل کیږي، باید یو قوي دولت. زموږ اوسنۍ ستونزه ټوله په دې پورې اړه لري چې موږ قوي دولت نه لرو چې د ولسي ما ولري. د قوي دولت په موجودیت کې هم امنیت لیږي او هم د سیاسي ګډوډۍ لپاره چې ویل.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web pashto@referl.org.